آنی رادیو آزادی از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشین.
ډیر مننه ستاسو پر وخت تاسو ستړي مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې 219 پروګرامونه هم د دې خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدل سي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام په خبري راپورونه کې اوري چې د کورونې چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیوګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي. نن د شنبه د وژي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 د بدخشان ولایت په خوانی شاروال لخپل یو ساتونکو سره تیر مشم په یو چودنه کې ووجل سو. یو افغان پناهغښتونکو چې په فرانسه کې یو سړی په چړې وجلی او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې تازه بحثونه پارولی دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د بدخشان ولایت په خوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکو په یو چودنه کې ووجل سو. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې چودنه پرون ماښام د فوټبال په یو میدان کې د ځای پر ځای سوي ماین له کبله وه. د دې چودنې مسؤلیت روسه چانه دی منلی. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې جنرال نذیر محمد نیازی چې د ولسي پاڅونوالو مشر هم و، دوی میاشت مخکې د شاروال په توګه خپل دنده پرې ایښې وه. یو افغان پناهغښتونکی چې په فرانسه کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه پارولی دي. د بد اصل کې ده چې د دغه افغان وګړي له تاوتریخوالي د ډک کار په اړه نور جزئیات رابرسېره سوي دي. تحقیقونکي وایي قاتل ظاهراً رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په ګزارونو ووژني تر حد زیات چرس څکولی وو. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یوه تمځای کې وکړه 8 تنه نور ټپیان کړي دي. څارنوال نیکولاس ژاکت پرون په لیون کې یوه کنفرانس ته وویل د دغه کس په عامو سوابقو کې 2 هویتونه او د زیږیدنې 3 نیټې ثبت سوي دي. د 8 ټپیانو له جملې 2 تنه پرون هم په روغتون کې بستر و، خو د دوی صحي وضعیت جدي نه دی بلل سوی. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته په یو صوتي پیغام کې ویلي د قومي مشرانو او مدني فعالانو ترڅنګ د پکتیکا په لسګونو اوسیدونکو په دې غونډه کې ګډون کړی وو.
هغوی د غونډې پر مهال وویل چې موږ ته معامله د منلو وړ نه ده. یو ځل د ډاکتر نجیب الله پر مهال موږ په یو معامله کې ښکېل شوي وو، له کبله تر اوسه وژل کېږو. هغوی وایي د یوې رښتینې سولې په لټه کې دي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم په نورو ولایتونو کې دې ته ورته غونډې جوړې کړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یوه توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د دغه کمیټې په وینا د پرونی حملې 40 تنه ټپیان د زمر ښار په روغتونونو کې تداوي کېږي. د یمن لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس فرانز راوخین شتاین د سیمې تر کتنې وروسته چې لا هم د ژغورنې ټیم له نړیدلې ودانۍ څخه مړي راایستل په دې اړه خبرې وکړې. د یمن د حوثیانو ډله چې د ایران متحده ګڼل کیږي او د یمن له په رسمیت پیژندل سوي حکومت او سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه بوخته ده، پرون تر دې مخکې ویلي و چې په هوایي بریدونو کې 80 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي چې په زمار ښار کې د حوثیانو یو مرکز په نښه کړی چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کیدله. د حوثیانو د روغتیا وزارت یو ویان یوسف الحزیری ویلي چې د حملو پر مهال 170 بندیان د توقیف په دغه مرکز کې موجود وو. په پام کې د نن د شنبه هم په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلاوی اعتراضونه دوام وکړي. بلخو د پانتون ماسلانو چې دغه بی رهبر غورځنګ د ملاتیر جوړوي د دوبی تر رخصتي وروسته د 2 اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. 2 لاریونونو ته په داسل کې جواز ورکول کیږي او د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورټ ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼه ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې پرون تر لسو زیاتې الوتنې لغوه سوې دي. دغه اعتراضونه څه باندې دولس اونۍ مخکې پیل سوې دي. اعتراض په هغې غوښتنې سره پیل سو چې حکومت دې هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې یې په هانګکانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکو په زمین کې په دغه سیمه کې چې چیني کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه هم مطرح کړله. د پولند ولسمشر انجی دودا د روسي نظامی اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او ورباندې انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون سترګې پټې نه کړي. د پولند ولسمشر وویل چې په دې وروستیو کې اروپا امپریالیستي تمایلاتو ته د ستنېدنې شاهده ده، یعنی په زوره د سرحدونو تغییر، د نورو هیوادونو په وړاندې تیری، د مځکې تر ولکې لاندې راوستل او د خلکو نیول. ان جی دودا په ورسا کې پرون د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په جوړو سو مراسمو کې دا خبرې وکړې. هغه په 2008 کال کې په ګرجستان کې د مسکو د حالت او په 2014 کال کې د اوکراین د سرحدونو تغییر ته اشاره وکړه. دودا وویل چې پر دغو اقداماتو سترګې پټول د سوله ییزې حل لارې خوندیتوب نه دی، دا د زیاتو تیریو لپاره د زمینې برابرولو د یوې ساده لارې جوړول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ورسا کې دغو مراسمو ته نه ور بلل سوی. په دغو مراسمو کې د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس، د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل هم ګډون کړی وو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي دي. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د رای ورکولو نوملړ ستونزې لري.
زموږ تمه دا وه چې بایومیټریک د زده کړو د اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثر ډول باندې تر کار لاندې وي.
په هلمند کې فعالان شکایت لري چې د کجکي د نوي غزدلې لاین کیفیت خراب دی.
پلوکونه ډالر پر مصرف سوله، ټول شخصي جبو ته تللي دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بل خواته.
د جرمنی ولسمشر د پولند له خلکو بخښنه وغوښتله. دوه اونیز پروګرامونه د دې خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په دې برخه کې امنیتي تدابیر نیول سوي او کومه ستونزه به رامنځته نه سي. خو ځینې امنیتي څارونکي وایي چې په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف دي کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال سي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د محرم میاشتې پر داخلي دلو سره په افغانستان کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی خپل چمتووالی لري او د مراسمو پر مهال به هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نشي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروا مینی د یک شنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې پر رسیدلو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه لسو ورځو کې د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر لري او کومه ستونزه به رامنځته نه شي. اغلی امینی وویل چې له محرم میاشتې پرته هم د کورنیو چارو وزارت د شیعهګانو د راټولیدلو د ځایونو د خوندیتوب لپاره چې ډیر ځله له امنیتي ستونزو سره مخ شوي امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. نن دوشنبه د محرم د میاشتې دوهمه نیټه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت په ځانګړي ډول لومړیو لسو ورځو کې چې د شیعهګانو په تکیه خانو او عبادت ځایونو کې ګڼه ګوڼه ډیره وي د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې په دغه میاشت او له دې پرته هم د افغان شیعهګانو د راټولیدلو په مرکزونو چاودنې او انتحاري حملې شوې دي. د دغو حملو مسؤلیت ډیر ځله د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. ورسته حمله چې په کابل کې د زمری د میاشتې په شپږ ویشتمه د شهر دوبی په هوټل کې د یو واده په مراسمو کې وشوه، اتیا کسان ووژل شول او یو سلو شپته نور ټپیان شول. خو د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستانی وایي چې په کار ده په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف کشفي او استخباراتي ځواکونه ډیر فعال شي. دوی د پولیسو حضور د کم کړی کشفی او استخباراتي بنسټونه د ډیر فعال کړي، ځکه موږ په دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست کې د بنسټونو لرو. په ځنګړي ډول د ملي امنیت ریاست کولای شي خپل مخفي کسان زیات کړي او کوم تلاشي چې په دغو محفلونو کې کیږي دا کار د خپل د سیمو خلکو ته پریږدي یا هغه شوراګانی چې په یادو سیمو کې جوړی شوې دي. درک په خبر پانه کې هم راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې پورې په داسې حال کې چې د امنیتي سکتور مسولینو هم برخه درلوده، له یو شمیر شیعه عالمانو سره کتلي او د محرم لسیزې د امنیت د ټینګښت په اړه چارواکو ته لازمي لارښوونې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه او د سیاسي جریانونو مسولان وایي چې د رایه اچونې لومړ نوملړ ناقص دی او ډېرې ستونزې لري. دغه انتقاد کوونکي وایي چې دغه نوملړ د رایه ورکوونکو په نمونه کې اشتباه لري. وصل وصل په دې اړه راپور لري چې د یو رایه ورکوونکي په ژغ پیلېږي.
نصیر احمد عابد د کابل ښار د فاضل بیگ په سیمه کې د رایه چونې په یو محل کې نوم لیکنه کړې، خو د رایه چونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکي نوم درج ده. عابد وایي د کمیسون د اشتباه له امله شاید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه محروم شي.
څو وخت کې دا سایت اعلان کړ چې شما معلومات ته چک کنین نظر به نمبر تذکری ته وخت چک کړم، معلومات از دیګه کزس نمبر از ماس. اگر قسم پروسر عملی به ساز قسم کی یامه شاید به مشکل روبرو شوم، شاید از رای محروم شوم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولد بیخی ولایت هم چیکی ولسوالی بیخی از قندار است، ماس پغمان است.
لدې سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی از رادیو ته ویل چې په نوملړ کې د رای ورکوونکو زیات غیر واقعي نمونه درج شوی چې کمیسون په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید له 4 میلیونه زیات نمونه خیالي وي، خو یو ټکی دا دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسیون او درملوک شرکت له لوري له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوي، که هغه اصول پلي سي خیالي کسان رای نه سي ورکولای.
د دغه اصول یو موارد دا ده چې رای ورکوونکي په بایومټریک کې ثبت شي او د بایومټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراري رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د اعلان له مخې د جمهوری ریاست انتخاباتو کې 9.6 لکه کسان د رای اچونې په شرایطو برابر دي. یو بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکوونکو د لیست په اړه ده چې د رای اچونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو پر ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس د رای ورکوونکي نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکوونکي کم وي، ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکوونکي د شتلس له مخې یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اندېښنه خو وجود لري، خامخا په سیمو کې کله چې عملیات پراخیږي نو هلته د او کمیشنر یا د دارالارشاد رهبری خبره نه ده، نو هلته د بېلابېلو علاقمندیو او د د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داسې کارونه ترسره شي. د موږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګاه په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثر ډول باندې تر کار لاندې وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د کمیسون د کارکوونکو له لوري په انتخاباتو کې درغلۍ اراده وي.
تمام او برگه های رهدی به اساس
در چوانی ټوله پانی در ورکونکو د نمبر په اساس په ولایتونو کې در مرکزونو او محلونو ته لیکدول سوي لا بایومیټریک دستګاو استفاده کیږي در ورکونکو فزیکی حضور مشخص کوي لا خیالي او هوایی رايو نه مخنیوي کیږي ل دې سره په خوا کې در په مرکزونو کې د کاندیدانو او بنسټونو ناظران هم لرو
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مسولینو په خبره په نمبر کې د خیالي رای ورکونکو اداګانې بیا اساس دي د دغه کمیسون د ویان په خبره نه هاشر شپګل ک واقعي رای ورکونکو تثبیت شوی چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي واصل وصال ازادي رادیو کابل
بل خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پایل سره تر اوسه د شکایتونو په صد کې د خلکو رول صفر دی رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو له پیل نږدې و میاشت اوړي خو خلک دومره ساړه او زړماتې دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لورې له قانونه د سرغړونې په اړه یې هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی برعکس دغه کمیسون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لورې پر یو بل باندې 940 شکایتونه ثبت شوي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان قاسم الیاسی د یک شنبه پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
از آغاز مبارزات
هغه وایي د انتخاباتي کمپاینونو لپاره تر اوسه د 56 انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 940 شکایتونه درج شوي په آزاد ډول د خلکو له لوري هیڅ شکایت نه دی درج شوی که څه هم خغل الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نموانه خص خو وایي چې 56 مطرحو انتخاباتي ټیمونو دغه شکایتونه ثبت کړي دي نوموړی زیاتوي چې دغو انتخاباتي ټیمونو ته خبرداري لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نقدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ سي له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکو او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتونو د استفادې په اړه خبرداري ورکړل شوی وو په ورته وخت کې یو شمیر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه نغېړې کړې نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي کچېرې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي موږ به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو اړتیا ده چې په هوای ورکړل سي که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په 6 پیل او د میزان تر 4 به دوام وکړي ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په 6 تر سره شي
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي
په هلمند کې د کجکی د برېښنا د لیږد نوې مزه یا لاین به کیفیت دی په دې اړه فعالانو هم خپل اندیشنې شریکې کړې دي الیاس دای پر دې موضوع راپور را لېږلې
د المونیم پرنګ ډیر لوړې د برېښنا د لیږد د پایو د نصب او تړلو کار تر لشکرګار رسیدلې دي کچوم اسری لوی کرنګونه د شخولو کار پر مخ وړي خو د برښنا د شرکت ګنش مرکز کول کې انجنيران جړ خولي پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي د هلمند د برښنا رئیس وایي د نه ډیر شغه پایو کار هم پر تمامه دوه دي چې باید په لشکرګا کې درېدل وي انجنیر نصر الله خانی ازادي رډ ټول پایې سمې دي خو د سنگین څخه د لشکرګا او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګا شار د برښنا تر عموم سټیشن پورې د برق د نو پایو سره غزیدلې نوې لین بې کیفیت دی
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته په اثبات ورسول چې موږ ته کار وکړي لین پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو اما لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوه شي چې دا پروژه او دا لین د پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو د پاره کار کوي
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی معلومات نه لري او نسی کولای ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوی دي درسونه سره شریک کړي د کڅو هم د پروژې د لګښت پاره څه ونه ویل، خو د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې د دغه بې کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری د یو ټیم چې غالباً د یو ایس اے آی ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یوه برخه ده، د نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقېږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پتیالم په هلمند کې د مدني ټولنې د همغږي مرکز مرستیال تجکې ستر لشکرګاه شهر پورې دا لین چې دی دا ټوله وسپنیز لین دی، هغه زوړ لین ډیر قابلیت تر لري، تر دغه کتم څو ځای شکېدل دي. دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټول شخصي جبو ته تللی دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بل خواته.
نظر محمد رودي د مدني ټولن د همغږي مرکز مشر، د کجکی د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود او د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړۍ پورې کار واخلو او په اساسي ډول موږ ګټه ځینې واخلو او همدومره زیاته بودیجه هم د دې دپاره منظور سوې ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسیدلي دي چې د څه مودې دپاره یې کار بند او د سم لین غوښتنه وسول، خو دا چې بیا یې کار پیل سوی دی علت یې نه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و، خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع شوی دی یو هیئت دنده ورکوي چې د سره ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شاید تاسو ته هم چې جلال الدین په ولسمشر سره ما خبرې کړې دا غي جدي هدایت دی چې هیڅکله بدانه نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده موږ به تسلیمي وي، غیر دا غینه موږ ته سور خط دی دانش تسلیم.
یو بل مهمه مسله د کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړېدو لپاره دي چې دمګړې روانې دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میگاواټ زیاته برښنا تولید کړي او سره چوخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مخ ته ولاړ سي، خو د اوسنی 250 میگاواټ برښنا ترڅنګ د جوړېدونکې بلې فابریکې د برښنا لپاره چې ټوله به 145 میگاواټ کېږي د لین د لیر شبکه نه د جوړ سوی او که جوړ هم سي د پخوانی شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې 50 کاله کېږي دریو لینی شبکو ته رسیږي چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د وهرج مرج باعث کېدای سي. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند.
په کونړ کې د کبانو د روزنې فارمونه زیات سي وي دي، تفصیل روح الله انوري.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافي په څوکۍ ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوبه د هر ډول مایانو د روزلو لپاره مناسبې دي. پخوا به فارم لرونکو له پاکستان د مایانو بچی راوړل چې اکثره به یې په لاره کې مړه کېدل چې د فارمونو خاوندان به تل د زیان سره مخ وو.
ان دا زمونږ لپاره من هیڅ د کرنې د مامورینو یو د شرم احساس به بازي وخت کې چې په اسدآباد ښار کې دي د کراچۍ کارتن بند مایان خرڅيږي. د دغه چری ظرفیت په دری ورځو کې د 800,000 مایانو یا فنګرلینک د تولید ظرفیت لري او د 2.2 میلیونو د ساتلو په کال کې ظرفیت لري.
هغه وای په کونړ کې د هچری جوړېدو سره به فارم لرونکي په کور دننه د مایانو بچی په ارزانه بیه ترلاسه کوي او هم به د نورو هیوادونو څخه د مایانو د غوښو د واردولو مخه ونیول شي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس له پانګوالو غواړي چې د یادې هچری د کامیابولو لپاره دي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مایانو د روزلو فارمونه جوړ کړي.
شبیسین باید راشی او دغه هجری وچلی ترڅو موږ وکولې شو کونړ ټولی اوبه وبدي. کافی منابع لرو چې په ټولو ولسوالیو کې فارمونه جوړ کو او خپل ژوند په خپل کلی کې په خپل کور کې بساینې ته ورسو. ان شاء الله په راتلونکي کال کې به موږ په 100 ټنونه د مایانو پاکي غوخي تولید کو. هغه مایان چې د گاونډي هیوادونو نه غیر صحیح مایان واردېدل هغه به نه واردېږي.
د کونړ وسیدونکو هم د کبانو د بچیو د تولید په هجری خوخ دی. د ولایتي شورا غړی دین محمد پلوټ او معلم سید مهربان وای
نیم نیم غټی غما ډیر ته خوخی ما دا ټول د ترقی د ترقی عوامل رالو زبې خوراک یا وکړې سم یا باندې وو مليدل زما پسماندگان به وخت
دا د خلکو ته پرډی را کټه ور رزقه چې یو خو د غوخه د نګرنه چې د دې غوخه صحیح غوخه ده او خلکو ته کټه ور غوخه ده. موږ ته د پاکستان د کراچۍ نشکري د میان غوخه راځي هغه په میا شو په یخچال کې ساتل کیږي ورځ یو د تازه غوښه ده.
دا یادونه ورده چې اوس مهال په افغانستان کې د کبانو د کورنیو فارمونو څخه د ترلاسه کیدونکو غوښو ترڅنګ هر ورځ په ټنونو د مایانو غوښې د پاکستان له کراچۍ او نورو ځایونو څخه افغانستان ته وارديږي.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له ابهام سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي په عین حال کې چې له طالبانو سره په خبرو کې په لنډ وخت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کیږي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت وخت پاتې دی. ورځپاڼه لیکي چې له یوې خوا وخت د دې دواړو پر ضد په منډو دی او له بلې خوا دوی دواړه د یو بل پر ضد حرکت کوي، او دا د نیویارک ټایمز په وینا هغه په خپلو کې جنګیدونکي لومړیتوبونه دي چې ولسمشر اشرف غنی او امریکایي چارواکي د یو بل په مخالفت کې درولي دي، او افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې د سیاسي ابهام له تر ټولو جدي دوران سره مخامخ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له طالبانو سره موافقه ته رسیدو لپاره جدي هڅه کوي چې دا به سم دستي بین الافغاني خبرو ته لار خلاص کړي. د دې خبرو هدف به د سیاسي پخلاینې د څرنګوالي ټاکل وي، خو طالبانو په ډاګه ویلي دي چې په داسې یو چاپیریال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کول به د جګړې د دوام په معنا وي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام د لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له موافقې وروسته سمدستي د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری نیسي. خو ورځپاڼه د ولسمشر غنی هغې وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د ولسمشرۍ انتخابات به نوي حکومت ته دنده وسپاري چې له یو ځواکمن دریځ څخه له طالبانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي چې د افغان ولسمشر اندېښنې ژورې تاریخي ریښې لري، ځکه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نتیجه کې نظام ړنګ شو او په دې هیواد کې ګډوډي راغله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د متحدو ایالاتو د پخواني سفیر راین کراکر په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی موږ د خپلو نږدې متحدانو له خوندي کولو پرته له افغانستانه نشو وتلی. خغلی کراکر لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې خپل ځواکونه وباسي، یوه ځانګړې مسله له پامه غورځول شوې او هغه دا چې زموږ له وتلو وروسته به پر هغو خلکو څه راځي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې ده. د واشنگتن پوسټ مطلب زیاتوي پر طالبانو دا اعتبار نشته چې د ملکی وګړو ژوند بخوندي کړي، هغه خلک خو لا پرېږده چې د امریکایي ځواکونو د ترجمانانو په توګه کار کړی او دوی له دې مخکې هم حمله پرې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو په هر راز پلان کې دا مسؤلیت لري چې دا کسان هم خوندي کړي. کراکر وړاندې لیکي چې له ویتنامه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال تیروتنې باید تکرار نشي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د جرمنی ولسمشر د پولند په ویلون ښار کې د تاریخ د خونړی ناورین لکبله د دغه هیواد له خلکو بخښنه وغوښتله. فرانک والټر شتاین مایر چې د پولند له ولسمشر سره یو ځای د دویم نړیوالې جګړې د پایل د اتایم کلزی په مناسبت په جوړسو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ښار ته تللی وو په دې اړه خبرې وکړې. د لسګونو هیوادونو مشران او چارواکي له دې کبله پرون په پولند کې سره راټول سوي وو. نور حال د اجمل تورمان په راپور کې
د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر چې له خپل پولندي سیال انجی دودا سره یو ځای د پولن ویلون خار ته تللی و د دغه خار خلکو ته په خطاب کې وویل چې د ویلون خار د قربانیانو په وړاندې د درناوي په دود سر ټیټوي او د بخښنی غوښتون کړي. نوموړي وویل
Ich stehe vor Ihnen den Überlebenden.
زستاسې په وړاندې ولاړم څوک چې ژوندې پاتې دي، د وژل شویو وارثینو، سپینګیری او ځوانانو، د ویلون اوسیدونکو. زه د مننې او شرمندګۍ په حالت کې ستاسې په وړاندې ولاړ یم. زه د پولند په قربانیانو د جرمني د ظلم له امله دوی ته د درناوي په دود سر ښکته کوم او بخښنه غواړم.
um Vergebung.
Der Poland Volasmasher Andrzej Duda per Poland da Alman da Naziano Brit yo washiana amal u bala awi gande. دویل دوی نشی کوله دوهمه نړیواله جګړه هیر کړی که څه هم د دې جګړې شاهدان اوس نشته خدا ترخی خاطرې باید خوندې شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې چې په ویلون د پولند په نورو خارونو او ورڅخه بهر کومې پیښې رامنځته شوي نه تکرارېږي په دوهمه نړیواله جګړه کې د 3 میلیونو یهودیانو په ګډون 6 میلیونه پولندیان ووژل شول چې ټول تلفات 50 میلیونه کسانو ته رسیدل. شتاینمایر او د نورو حکومتونو او دولتونو مشران پولند ته د دوهمې نړیوالې جګړې د پایل د 80مې کلیزې یاد غونډې ته ورغلي وو. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس د پولند خلک وستایل ویل د پولند د خلکو شخصیت، اعتقاد او ژمنې دا خلک متفاوت ګرځولي او ټینګار وکړ چې امریکا او پولند له